360 में जनूबी एशिया में पहली बार G20 का सरबराही इजलास, क्या मोदी सरकार की G20 की सदारत से मुतालिक तवक्कुआत पूरी हो पाई, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। 9 सितंबर से भारत में G20 ममालिक का सरबराही इजलास शुरू हो रहा है। G20 दुनिया की 20 बड़ी मईशतों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यूरोपीय यूनियन और दीगर 19 ममालिक शामिल हैं। दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं ममालिक में रहती है और दुनिया की मजमूई पैदावार या GDP का 85% इसी ब्लॉक पर मुश्तमिल है। इस साल इस ग्रुप की सदारत भारत के पास थी, लेकिन रुकन ममालिक के दरमियान रूस यूक्रेन जंग के मामले पर इख्तलाफात की वजह से अब तक ये ग्रुप किसी भी बड़े मसले पर मुत्तफिक नहीं हो सका, जिनमें ग्रीन हाउस गैसेस का मामला भी शामिल है। इस इजलास से भारत की क्या तवक्कुआत हैं, इनके पूरा होने के कितने इम्कानात हैं और पाकिस्तान के पड़ोस में जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो क्या पाकिस्तान इससे कोई फायदा उठा सकता है। भारत के पास G20 की सदारत एक ऐसे वक्त में आई जब मोदी हुकूमत भारत को एक उभरती हुई सियासी और इक्तसादी कुव्वत के तौर पर पेश कर रही है दुनिया के सामने। भारत अपने आप को दुनिया में एक लीडर के तौर पर पेश करने में कितना कामयाब रहा, आज के शो में हम इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं नई दिल्ली और जानते हैं G20 सरबराही इजलास के लिए भारतीय दारुल हुकूमत में क्या इंतजाम किए गए हैं। सुहेल कासमी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुहेल, सबसे पहले तो इस इजलास के लिए की जाने वाली तैयारियों और इंतजाम के बारे में बताइए हमें।
देखिए, दिल्ली पूरी तरीके से G20 इजलास के लिए तैयार है। कई सतह पर यहाँ पर तैयारियां चल रही है। जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जो स्टेज है उसका नाम है भारत मंडप, वो दिल्ली के मरकजी इलाके में है, वो पूरी तरीके से तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों और रेलवे स्टेशन, जितने भी ट्रांसपोर्ट का जो की जो रूट्स हैं उन सब में सिक्योरिटी कर दिए गए हैं। फिलहाल भारत में भारत की जो राजधानी है दिल्ली में, वहाँ 3 जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम हुए हैं। पुलिस और कमांडोज की 4 अफराद और अमला जो हैं वो तैनात किए गए हैं। उसके अलावा फिजाई तौर पर भी तैयारियां की गई हैं, ड्रोन्स वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। उसके अलावा चूंकि जमुना नदी है यहाँ पर, वहाँ बोट्स में भी पुलिस ऑफिसर्स और कमांडोज तैनात किए गए हैं। ये तो सिक्योरिटी की बात है। उसके अलावा शहर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, लाइटिंग के जरिए, पोस्टर्स के जरिए, और बहुत पूरे शहर को एक तरीके से पेश किया गया है जिस तरीके से कोई तरक्की याफ्ता दारुल हुकूमत हो। हर तरफ रंगो रोगन किया गया है और होर्डिंग्स बड़े बड़े लगाए गए हैं।
तो ये तो सुहेल हो गया इंतजामात के हवाले से, सिक्योरिटी और सजावट आपने जिस तरह से बताई। लेकिन चीन के सदर के शिरकत ना करने के फैसले पे और सदर पुतिन के रूसी सदर के शिरकत ना करने के फैसले पे मुल्क के अंदर कैसा रद्द अमल है?
जाहिर सी बात है, एक भारत इतना बड़ा एक सरबराही इजलास की ज़ियाफ़त कर रहा है, चीन के सदर
सुहेल कासमी से हम दोबारा रابطہ करने की कोशिश करते हैं। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन जिस तरह से इस इजलास के लिए अब तक एक हाइप बनी है और कंटिन्यूसली जो हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि जिस तरह सुहेल भी अभी बता रहे थे सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से और इसके अलावा पूरे भारत को जिस तरह से सजाया गया है, खासतौर पर उन वेन्यूज पे जहाँ पे ये पूरा जो इजलास है उसको राउट किया गया है और जिन जगहों पर यह इजलास होगा उनको काफ़ी हद तक जो है हम देख रहे हैं कि उसी तरह से मार्केट भी किया जा रहा है, उसी तरह से उस पूरी चीज को पोर्ट्रे भी किया जा रहा है। सुहेल से दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं। सुहेल, चीनी सदर और रूसी सदर की शमूलियत जो नहीं हो रही, उस हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा था कुछ। आप बता रहे थे कि मुल्क के अंदर क्या राय पाई जाती है इस हवाले से।
देखिए, चीनी सदर और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नहीं आने की वजह से जाहिर से बात थोड़ी बहुत मायूसी है, लेकिन चूंकि भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है और वो किसी भी तरीके से कोई रमक नहीं छोड़ना चाहता है, तो दोनों ममालिक से उनके नुमाइंदे आ रहे हैं, एक वज़ीर-ए-ख़ारजा के तौर पर, दूसरे प्रीमियर आ रहे हैं, तो تو بہت زیادہ باتیں وزارت خارجہ ہندوستان کی جانب سے نہیں آئی ہے کہ وہ نہیں آ رہے تو کیا مایوسی ہے یا نہیں ہے, کوئی ایسا خاص بیان بھی نہیں آیا ہے, لیکن آفیسرس نے کہا کہ ایک تھوڑا جھٹکا لگا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ پروگرام اپنے طے شدہ مطابق شیڈیول کے مطابق آگے چلے گا. امریکی صدر جو بائیڈن کی آمد کے بیچ پوری طریقے سے تیاری کی جا رہی ہے, اور شہر میں لائے گئے ہیں وہ نریندر مودی کی تصویروں کے ساتھ, وہ تصویریں اور جو کوٹس ہیں وہ ایک طریقے کا بین الاقوامی کوٹس ہیں جس میں پوری دنیا کے مسائل شامل ہوں, ماحولیات کی بات ان کوٹس میں کی گئی ہے اور ایک طریقے سے تحفظ کی بات کی گئی ہے, دہشت گردی کی بات کی گئی ہے. تو ہندوستان اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ایک ایسے ملک کے طور پر پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ وہ پوری دنیا کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے اور ان مسائل کو وہ حل بھی کرنا چاہتا ہے.
ایک چیز, اجلاس کے موقع پہ دیے جانے والے صدر کی طرف سے جو اشائیہ دیا جا رہا ہے, اس دعوت نامے پہ ملک کے نام کی تبدیلی کا تنازع کھڑا ہوا ہے, اپوزیشن اور ماہرین کیا کہتے ہیں اس پہ؟
دیکھیں, بھارت میں دو چیزیں چل رہی ہے, ایک تو وہ ہے جو خارجی جی تعلق ہے, دوسرا ایک بہت زبردست سیاسی ہنگامہ آرائی بھی چل رہی ہے. دو وجہ, ایک تو یہ کہ نام بھارت کرنے کی جو تجویز آئی ہے اس پر ابھی تک کوئی رسمی چیز تو نہیں ہے, لیکن جو دعوت ناموں میں صدر جمہوریہ جو دروپتی مرمو جی ہیں ان کی جانب سے جو دعوت نامہ آیا اس میں لکھا گیا پریزیڈنٹ آف بھارت. اسی کے علاوہ ایک اور دعوت نامہ جاری ہوا ہے جس میں پرائم منسٹر آف بھارت کے نام سے لکھا گیا ہے, وائڈ اسکیل پہ رسمی بیان نہیں آیا, لیکن جس طریقے سے جو یہاں کے وزراء کونسلز ہیں اور پرائم منسٹر کی جانب سے بھی اور جس طریقے سے حکمراں پارٹی کی طرف سے جس طریقے سے اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ بھارت نام بدلے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز اہم ہے, جی 20 کے جلسے
کی خرابی کی وجہ سے آپ کو میں پراپرلی سن نہیں پا رہا اور آڈینس کے لیے بھی پراپرلی ہم اس طرح سے میسج کنوے نہیں کر پا رہے, دوبارہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کسی دوسرے موقع پہ. بہت شکریہ آپ کا. یہ پہلی بار ہے کہ جی 20 فورم کا سربراہی اجلاس کسی جنوبی ایشیائی ملک میں منعقد ہو رہا ہے. اس اہم عالمی فورم کی بھارت کی زیر صدارت کارکردگی کیسی رہی اس سال؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں اس رپورٹ میں.
یکم دسمبر 2022 کو بھارت نے جی 20 فورم کی صدارت سنبھالی اور اس کا تھیم ہے ایک زمین ایک خاندان ایک مستقبل. جی 20 کے صدر کی حیثیت سے بھارت نے سال بھر میں مختلف موضوعات پر کئی اجلاس منعقد کیے, لیکن ان میں سے کسی بھی بڑے اجلاس کے اختتام پر کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہ کیا جا سکا. اس کی بڑی وجہ یوکرین جنگ کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ پر روس اور چین کا اعتراض تھا. اس اختتام ہفتہ جی 20 کا سربراہی اجلاس بھارتی صدارت کا بھی آخری بڑا ایونٹ ہے, لیکن اس بار بھی یوکرین میں جنگ کے ممکنہ ذکر کی وجہ سے مشترکہ اعلامیہ جاری کیے جانے کے امکانات کم ہی نظر آ رہے ہیں. مغربی ممالک یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت کا ذکر چاہتے ہیں, مگر چین اور روس کو اس پر اعتراض ہے. چینی وزارت خارجہ نے چینی صدر شی جنگ پنگ کے سربراہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی تصدیق کر دی ہے. جی 20 اجلاس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ چینی صدر کی جگہ ملک کے وزیر اعظم سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے. دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے بجائے ان کے وزیر خارجہ سرگے لاوروف جی 20 اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ترجیح کیا ہے کہ جی 20 کے میزبان بھارت کو یوکرین جنگ اور چین بھارت تناؤ کے علاوہ دیگر مشکلات کا سامنا بھی ہے, جیسے ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کی آسان ادائیگی سے متعلق تمام رکن ممالک کے درمیان اتفاق پیدا کرنا بھارت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. بھارت نے اس اہم فورم کی صدارت سنبھالنے کے بعد سے خود کو ایک انسانیت اور ماحول دوست ملک کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور عالمی اداروں سے ترقی پذیر ممالک کو آسان شرائط پر قرض دلوانے اور بین الاقوامی قرضوں کے ڈھانچے میں اصلاحات پر زور دیا. تاہم چین کے اس پر بھی بھارت سے اختلافات رہے ہیں. اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی کے ضوابط, خوراک اور توانائی کی جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے اثرات پر بات چیت بھی سال بھر کے اہم اجلاسوں میں بھارت کا ایجنڈا رہا ہے. ایک حالیہ انٹرویو میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اس امید کا اظہار کیا کہ بھارت کی زیر صدارت جی 20 کے سربراہی اجلاس میں ترقی کا تصور انسانیت کے گرد گھومے گا, جو کہ ابھرتے ہوئے گلوبل ساؤتھ کے نقطۂ نظر سے بھی ہم آہنگ ہے. وہ اس اہم فورم میں ماحولیاتی تبدیلی اور قرضوں کے نظام کی تنظیم نو کو اہمیت دے کر ترقی پذیر ممالک کی آواز بننے کے خواہش مند ہیں, مگر بڑی عالمی معیشتوں کے بیچ پائے جانے والے اختلافات اور تضادات کو دیکھتے ہوئے بھارت کے لیے یہ اعزاز حاصل کر پانا مشکل دکھائی دے رہا ہے. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
بھارت جی 20 کی صدارت سے کون سے اہداف حاصل کر سکا, اس حوالے سے بات کرتے ہیں واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ہڈسن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر اپرنا پانڈے سے. ڈاکٹر اپرنا, اس اجلاس میں چینی اور روسی صدور کا شریک نہ ہونا کئی حلقوں کی طرف سے ایک سیٹ بیک کیوں سمجھا جا رہا ہے بھارت کے لیے, حالانکہ اگر ہم ایجنڈا دیکھتے ہیں تو کافی سالڈ ایجنڈا ہے اوورال اس پورے اجلاس کا.
मेरे हिसाब से ये ये धक्का तो नहीं है भारत के लिए. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली ना आना तो तय था, क्योंकि आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के कारण वो पिछले साल बाली भी नहीं गए थे और वो इस साल ब्रिक्स के लिए भी नहीं गए थे. चीन के राष्ट्रपति का आना ना जानबूझ के है. वो दिल्ली के लिए या भारत के लिए एक पैगाम है कि चीन भारत को अपना बराबर नहीं मानता और भारत की अध्यक्षता में या सदारत में जो G20 सम्मेलन हो रहा है उसको वो भारत को नीचा दिखाना चाहता है. और भारत, लेकिन जैसे आप वो सोहेल ने बताया था थोड़ी देर पहले, भारत ये होने नहीं देगा. 43 मुल्कों के उच्च नेता वहाँ आ रहे हैं. पिछले 9 महीने में भारत ने 200 बैठक की हैं, अपने 55 शहरों में की हैं. और भारत के लिए G20 सबसे पहले एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक सम्मेलन है. और भारत ये ये अलाउ नहीं करेगा कि चीन या रूस का ना आना या उनके राष्ट्रपति का नहीं आना भारत की इस समिट में, सम्मेलन में कोई भी धब्बा या ढांचा डाले.
लेकिन एक चीज पर ना, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट, कोई जॉइंट कम्युनिके इस बार भी इशू होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है. रूस यूक्रेन जंग की वजह से एक क्वेश्चन मार्क वहां तो रहेगा. तो किस तरह से उसको लिंक कर सकते हैं हम कि ये जो इतना मुश्किल वक्त था रूस के लिए, रूस यूक्रेन जंग की वजह से इंडिया के लिए सरबराही के एक साल में, कैसे उसको हम गेज कर सकेंगे किसी सक्सेस रेशियो के साथ?
तो सक्सेस रेशियो असदुल्ला, ये इस पे डिपेंड करता है कि मुल्क कैसे सक्सेस रेशियो गेज करता है, राइट? तो भारत के हिसाब से वो पहला दक्षिण एशियाई मुल्क है जहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ है और भारत के लिए गर्व की बात है और भारत के लिए प्रतीकात्मक है, ये सिंबॉलिक है. हाँ, उन दोनों की ना उपस्थिति होना इसका मतलब है जॉइंट कम्युनिके, कोई संयुक्त सूचना नहीं निकल पाएगी. लेकिन भारत और बहुत सारी चीज़ें बताएगा इसके बारे में, क्या 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 है कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने अफ्रीकन यूनियन को निमंत्रित किया और वो एक सदस्य बनेगा. भारत के कारण जो आपकी अभी थोड़ी देर पहले फिजा ने बताया था कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग या जलवायु वित्त पोषण, डिजिटल फाइनेंसिंग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट फाइनेंसिंग, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ये सब वो हैं जो डिलीवरेबल्स हैं. ये सब वो जो भारत G20 में करवा पाया है और जो भारत दिखाएगा कि उसने किया है. भारत हमेशा ये कहना जाता है दुनिया से कि भारत बाकी दुनिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, चाहे वो पुराने गुट निरपेक्ष देश हो या आजकल के ग्लोबल साउथ हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, भारत उनका एक प्रतीक है, भारत एक एग्जाम्पल है.
तो और ये बड़ी ताकतें जो हैं, अपर्णा, बड़ी ताकतें जो हैं उनके दरमियान जो कशीदा ताल्लुकात हैं, किस तरह इन्होंने मुतासिर किया भारत और G20 के इस साल के अहदाफ को? आप समझती हैं कि मुतासिर हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल?
जी बिल्कुल.
और कैसे कैसे आप समझते हैं, कितने, अगर हम टारगेट्स ओवरऑल अचीव कर पाते, अगर देखते G20 के फोरम पे कि दुनिया ने कुछ टारगेट्स अचीव किए होते जो नहीं हो सके बिकॉज चीन और US जो है उनके ताल्लुकात कशीदा हैं, रूस और US के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं इन सारी वजूहात की वजह से?
तो असल मैं ये कहूँगी कि भारत के हिसाब से टारगेट्स बिल्कुल अचीव करना, जो नंबर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है, सिंबलिज्म ज़रूरी है, एक्चुअल डिलीवरेबल ज़रूरी नहीं है.
इसको सिंबॉलिक आप समझती हैं कि समझा जाए. तो भारत और चीन का जो सरहदी तनाजा है, क्या इसका कोई किरदार है चीन के सरबराही इजलास में शरीक ना होने का, या सिर्फ जो आपने शुरू में जिस तरह से कहा कि चीन जो है वो भारत को अपने बराबर नहीं मानता और नीचा दिखाने के लिए शिरकत नहीं कर रहा?
तो सबसे बड़ी बात यह है कि चीन भारत को अपना बराबर नहीं मानता और भारत में सम्मेलन हो रहा है तो वो नीचा दिखाना चाहता है. इसमें बाकी और चीज़ें भी आएंगी, जैसे भारत और अमेरिका की दोस्ती, वो चीन को नहीं पसंद. रूस और चीन का जो झगड़ा का जो मेल मिलाप चल रहा है और रूस और अमेरिका का जो झगड़ा चल रहा है वो इसमें आएगा. और भारत और चीन का जो सरहदी मामला है वो भी इसमें है. चीन ये चाहता है कि जो 2020 में हुआ था भारत उसको भूल जाए और आगे बढ़ जाए और भारत ये नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि चीन के जो फोर्सेस हैं वो वापस जाएं जहां वो थे 2020 में, और तब तक भारत और चीन का सरहदी मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बातें और भी उसमें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन भारत से ये कहना चाहता है कि आपने सम्मेलन कर रहे हैं, हम इस सम्मेलन में नहीं आएंगे ताकि हम आपको पैगाम भेज सके कि हम आपको बराबर नहीं मानते, हम अब आपके सम्मेलन में नहीं आएंगे।
तो आप इसको इस एंगल से देखती हैं। तो मोदी हुकूमत डिनर की दावतनामे जो हमने डिनर के इन्विटेशन देखे, इंडिया की जगह भारत लिखकर मोदी हुकूमत क्या जाहिर करना चाहती है? आपको लगता है ये भी सिम्बॉलिक है या इसको लॉन्ग रन में शायद नाम चेंज करने की तरफ जा रहे हैं?
हम असल आप शायद जानते भी होंगे कि हमारे आईन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, वो 1947 में लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। सारी मिनिस्ट्रीज के नाम हिंदी में जब लिखे जाते हैं तो उसमें भारत आता है, अंग्रेजी में इंडिया लिखा होता है। पिछले 77 साल से ऐसा ही हो रहा है,
लेकिन अब की बार अंग्रेजी में भी भारत लिखा गया। दैट्स वेयर द कंट्रोवर्सी स्टार्टेड।
आई सी इट एज सिंबलिज्म, आई सी इट एज जो इलेक्शंस आने वाले हैं अगले साल उसके लिए दिखाने के लिए कि देखिए हमने नाम बदल दिया। लेकिन उनको वैसे नाम बदलना सॉर्ट ऑफ यू नो हिंदी में नहीं पड़ेगा, अंग्रेजी में आपने प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कर दिया है, लेकिन इसके आगे और क्या क्या होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि नाम बदलने के लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इंग्लिश में आपको रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना पड़ेगा, हिंदी में तो उसका नाम है भारत है, आपको गवर्नमेंट ऑफ भारत करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या आप ये, पर सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये पूछूंगी, इंडिया वो मुल्क है जिसके बगल में एक ओशन है जो उसके नाम पे है, या जिस ओशन के नाम पे इंडिया है, क्या आप उसको भी भारतीय ओशन करेंगे?
तो आपको लगता है कि ये वेल थॉट नहीं है? हाउ डू यू सी दिस?
मेरे हिसाब से आई सी इट एज सिंबॉलिक, आई सी इट एज सेंडिंग अ मैसेज। जब G20 द बिगेस्ट समिट, आपके रिपोर्टर ने बताया था कि ये 9 महीने से हो रहा है, मैं तो ये कहूँगी 9 महीने से ये ईयर ऑफ इंडिया है, भारत का साल है। 2 दिसंबर 2022 में UN सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की थी इंडिया में, जनवरी में ग्लोबल साउथ समिट था, मई में G7 और क्वाड समिट्स थे, जुलाई में SCO की अध्यक्षता की थी इंडिया ने, अगस्त में ब्रिक्स समिट जिसमें 6 नए मेंबर आए, और अब ये G20। तो ये इंडिया का साल है, ये भारत का साल है, और इसमें दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया, लेकिन प्राइमरीली ये सब सिंबॉलिक रहता है। उनको बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अपर्णा पांडे, आप हमारे साथ थीं, और इस हवाले से कि G20 इजलास से भारत ने अब तक क्या फ़ायदा उठाया और ऑनवर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देख सकते हैं, आपने उस पर हमसे बात की। पाकिस्तान भारत में होने वाली डेवलपमेंट से कैसे फ़ायदा उठा सकता है, इस पर बात करते हैं साबिक पाकिस्तानी सफारतकार अब्दुल बासित से, इस वक्त हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ साहब अगर हम देखते हैं तो आप क्या समझते हैं भारत के इस फोरम की सदारत से पाकिस्तान को फ़ायदा उठा सका है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, पाकिस्तान का तो जहाँ तक फ़ायदा उठाने की बात है, मैं नहीं समझता कि बराह रास्त हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये भारत के लिए एक बड़ा ओकेजन है G20 का सरबराही इजलास न्यू दिल्ली में होना, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज़ हैं उन पर कोई इत्तेफाक हो जाएगा। क्लाइमेट के ख़ास तौर पर इशूज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक वल्नरेबल कंट्री है, तो हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के इश्यू हैं अगर वो सही तौर पे हाईलाइट होते हैं, उन पे कोई इत्तेफाक हो जाता है, तो हमारे लिए ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सूदमंद होगा आने वाले सालों में।
तो आप समझते हैं कि भारत इस फोरम की सदारत से, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो भारत इस फोरम की सदारत से कोई फ़ायदा उठा सका?
ये तो देखिए अब क्या होता है अब नहीं मालूम, क्योंकि भारत में जहाँ तक इस किस्म के मल्टीलेटरल इवेंट्स की बात है, और हमारे साउथ एशिया में अगर आप देखिए तो भारत के बहुत इश्यूज़ हैं, बायलेटरल इश्यूज़ हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, और दूसरे ममालिक के साथ भी इश्यूज़ हैं। तो जहाँ तक भारत का एक रोल है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब तक भारत अपने खित्ते में अपने हमसाया ममालिक के साथ तनाज़ात ख़त्म नहीं करेगा, भारत अपनी आलमी जो उसकी एस्पिरेशंस उनको हासिल नहीं कर सकता, और यही हमने देखा है जिस तरह चीन ने रिएक्ट किया है वीज़ावी जी ट्वेंटी समिट इन न्यू दिल्ली, उससे भी यही वाजे होता है कि चीन के बहुत से एम्बिवलेंस है नॉट ओनली टूवर्ड्स इंडिया बट ऑल्सो टूवर्ड्स जी ट्वेंटी। जिस तरीके से देखिए ना, चीन के सदर ब्रिक्स गए जोहान्सबर्ग में, उन्होंने वहाँ समिट अटेंड की, बाली में भी वहाँ मौजूद थे लेकिन न्यू दिल्ली वो नहीं गए। और फिर रशिया के तो चलिए बात अलग है, वहाँ के प्रेसिडेंट क्यों नहीं आए वो एक अलग मुहर्रिक आते हैं उसके, लेकिन क्वेश्चन यही है कि भारत को पहले तो अपने अंदर देखना है उसके डोमेस्टिक हालात क्या हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के हवाले से हम देख रहे हैं, फिर जम्मू और कश्मीर को इस्तेमाल किया गया जो इकदामात लिए 5 अगस्त 2019 को, तो जम्मू और कश्मीर में वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी करवाई। तो भारत ने जी ट्वेंटी को अपने एक लिहाज से अपने मफादात के लिए भी इस्तेमाल किया।
तो आप समझते हैं कि भारत जो है वो इस्तेमाल कर सका जी ट्वेंटी फोरम को अपने जो है वो बेहतरी के लिए समहा। तो पाकिस्तान को जो तश्वीश है कि उसका पड़ोसी मुल्क इस फोरम को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, आपने भी उसका कुछ हद तक हवाला दिया, इस तश्वीश की वजह क्या है?
तश्वीश की वजह देखिए यही है कि दुनिया ने उस तरह जिस तरह रिएक्ट करना चाहिए जो भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर रहा है उस तरह नहीं किया। और हमारा पर्सपेक्टिव यही है कि दुनिया के वहाँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, भारत एक इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट कंट्री है इसमें कोई शक नहीं है, तो भारत उसकी आड़ में चूँकि दुनिया के इंटरेस्ट मौजूद हैं भारत में, तो उसकी आड़ में जो कुछ वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर रहा है या भारत के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, अब आप देख लीजिए मिसाल के तौर पर जो है कुकी ट्राइब्स के साथ क्या हो रहा है इस वक्त, हम जानते हैं मणिपुर में वो भी हम देख रहे हैं। तो एक लिहाज से तकलीफ दे बात है कि जहां भारत ने ये थीम दी है कि एक दुनिया एक खानदान और एक मुस्तकबिल, उसमें पहले एक खानदान अपने घर में तो बना रहे हैं।
इंटरनली आपको लगता है कि इश्यूज हैं, लेकिन एक चीज जिस तरह से आपने भी बात सब जिक्र किया, इस फोरम के इजलास के नतीजे में क्या खत्ते की मईशत और तजारत पर आप समझते हैं कोई असर पड़ सकता है, पाकिस्तान को भी कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा इनडायरेक्टली?
मेरा नहीं ख्याल कि इस G20 के सरबराही इजलास से पाकिस्तान भारत या चीन भारत के ताल्लुकात में कोई मस्बत पहलू मुझे नज़र नहीं आता। ये बायलैटरल इश्यूज हैं और उनको बायलैटरल हमने अपने निगोशिएशन से हल करना, ये अलग बात है कि पाकिस्तान तो ये चाहेगा कि दुनिया मीडिएट करे, एक लिहाज से कश्मीर का जो तनाज़ है वो बुनियादी इशू है हमारे लिए, और जब तक ये मसाइल हल नहीं होते पाकिस्तान भारत के चीन भारत के, तो उस वक्त जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो इवन ब्रिक्स हो, मैं देख रहा हूं कि भारत विल बिकम इन फ्यूचर द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट, वो इनकी सारी जीत, क्योंकि भारत इज ट्राइंग टू सेल इन टू डिफरेंट बोर्ड्स और ये आने वाले सालों में भारत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा।
तो भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाजा जो है और चीन के सदर का इस सरबराही इजलास में शरीक ना होना पाकिस्तान के लिए क्या माने रखता है?
देखिए हमें भारत चीन पार्टिसिपेट तो कर रहा है, उनके वजीर आज़म आ रहे हैं, लेकिन भारत एक स्नप तो है भारत को, और चीन ने G20 को भी एक मैसेज दिया है, क्योंकि जो इस वक्त जो US और चीन के दरमियान ताल्लुकात की नोयत है वो भी हम जानते हैं, और चीन की एक कोशिश है कि इस वक्त एक ऐसा ब्लॉक नया बनाया जाए जिसमें ग्लोबल साउथ की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। तो मैं समझता हूँ कि चीन ने हमारे लिए तो चीन क्यों हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारे उनके साथ एक बड़े गहरे रवाबित हैं ताल्लुकात हैं, तो हमारे लिए कोई इतना ज़्यादा इसमें मैं कुछ ज़्यादा रीड नहीं करता इसमें, हमारे ताल्लुकात की अपनी नोयत है वो चलती रहेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमारे खित्ते में अमन होना है कनेक्टिविटी को हमने आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत के और चीन और भारत के ताल्लुकात में कुछ एक लिहाज से मजबूत पहलू सामने,
एटलीस्ट वर्किंग रिलेशंस जो हैं वो बेहतर हो सके। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, और जिस तरह से G20 में जो इस वक्त सिचुएशन है और जो डिस्कशंस हो रही हैं उस पर आप हम तजिया दे रहे थे, इस पर खत्म करते हैं आज का V360। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
نن شپې په خبرونو کې د امریکا او افغانستان سوداګریزي اړیکې د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د امریکا او افغانستان د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته تللی. پلاوی د طالبانو او د خصوصي سکتور د استاوس سره کتلی دي. هند کې د جیشل غونډه د امریکا ولسمشر کوربه هیواد ته روان شوی چې د اوکراین پر جګړې او نړیوالو مالی اصلاحاتو خبرې وکړي. د روسیې او چین ولسمشرانو غونډې ته د تلو نه ډډه کړې ده. او اروپا ته د خلکو زیاتېدونکی مهاجرت د سږکال په لومړیو پنځو میاشتو کې اروپایي هیوادونو د پناه څخه باندې 500,000 غوښتنلیکونه ترلاسه کړي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي.
السلام علیکم، ماخام مو په خیر. نن چهارشنبه د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیبم. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته د لمړي ځل لپاره د امریکایي سوداګرو یو پلاوی کابل ته تللی دی. دغه پلاوی مشري چې د سوداګرۍ د افغان امریکایي خونی مشر جیفری ګریګو کوي، نن په کابل کې ویل چې په افغانستان کې د سولې لراتګ او د فساد په کمیدو خوشاله دي. یو شمېر کارپوهان د امریکایي سوداګرو د دې پلاوی سفر ګټور بولي.
ظاهراً لته باندې دوه کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د امریکایي سوداګرو یو پلاوی په کابل کې دی او پر طالب چارواکو سربیره د خصوصي سکتور لاستازو سره په لیدونو بوخت دی. د سوداګرۍ د افغان امریکایي خونی مشر جیفری ګریکو د چهارشنبه په ورځ د کابل په سیرینا هوټل کې د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په کانفرنس کې وویل د طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او لدې چې په افغانستان کې سوله راغلي خوشاله دی.
What we saw and heard this week هغه څه چې موږ دا ونې ولیدل او واوریدل دا دی چې د امارات حکومت د افغانستان لپاره د مارکیټ پر اساس اقتصادي سیستم ته چمتو دی. زه وایم شم چې تیر حکومت هاته نه پوهید چې د مارکیټ پر اساس اقتصادي سیستم څه شې دی. بنا ان موږ سوداګر غواړو چې د پانګو له راوړلو څخه په هغه صورت کې ملاتړ وکړو چې امنیت تضمین وي او اوس مهال په ډېرې مواردو کې داسې ده. خو موږ په هیواد کې د پراخ بیخ بنسټ یا زربناو په برخه کې پانګونو ته اړتیا لرو.
د امریکایي سوداګرو دغه پلاوی سره چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ملاتړ هم موجود دی، د سفر زمینه د متحده عربی اماراتو لخوا برابر شوې ده. ښاغلی ګریکو وویل هغوی به امریکا ته له ستنېدو وروسته د یاد هیواد کانګرس ته په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي په اړه معلومات ورکړي او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو په اړه به هڅه وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر هم د نن ورځې په کانفرنس کې وویل چې اسلامي امارات کورنیو او بهرنۍ سوداګرو ته هر ډول اسانتیاوې برابروي.
او په افغانستان کې پانګونې ته د دوی له لیوالتیا مننه کوم او ډاډ ورکوم چې د افغانستان اسلامي امارات اقتصادي او سوداګریزي ودې لپاره بهرنۍ او کورنۍ پانګوالو او سوداګرو ته هر ډول اسانتیاوې برابرې وي او بشپړ ملاتړ کوو ان شاء الله.
د اقتصادي چارو یو شمېر چنونکي افغانستان ته د امریکایي سوداګرو دغه پلاوی سفر ګټور بولي.
د متحده ایالاتو د اقتصادي پلاوی سفر افغانستان ته د اقتصادي لحاظ هم افغانستان لپاره ښه خبر دی. کولی شي چې د بهرنیو یا خارجي سرمایه ګذاري زمینه افغانستان کې مساعده کړي او د دغه اقتصادي روابطو له طریقې کېدای شي چې د افغانستان سیاسي روابط هم د نړۍ سره ښه شي.
د امریکایي تجارانو دغه هیئت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي خبره کوي چې نړیوال بانک هم څو ورځې وړاندې د افغانستان د اقتصادي حالت په اړه په تازه راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د روان مالي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې 6.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د عوایدو په راټولېدو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی راغلی. خو د ځینو پرمختګونو سره سره طالبانو د واک لبیا ترلاسه کولو وروسته پر افغان میرمنو او انجونو نه یوازې د تعلیم بلکې د کار کولو په برخه کې هم سخت قیودات وضع کړي او اکثریت میرمنې په دولتي او نا دولتي اداراتو کې له کار کولو منع کړي دي. د طالبانو حکومت په وروستي اقدام کې په ټول افغانستان کې د میرمنو سینګارتونونه هم وتړل چې له عملی ګڼ شمېر میرمنې له عوایدو بې برخې شوې. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
په سیمه کې د خبر پختونخوا چارواکي وایي چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل دزی کړي چې لکابل دروازه تړل شوې ده. د دې موضوع په اړه په سیمه کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه معلومات اخلم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی ده. ناصر صاحب، تاسو سره جزئیات څه دي؟ دغه پیښه څنګه رامنځته شوه او تلفات څومره دي؟
ډیره مننه. تر اوسه پورې نه هم د تلفاتو په حق له پاکستاني چارواکو نه هم طالب چارواکو څه ویلي دي او نه هم په ورته وخت کې د دې دلیل وویلی دی چې ولې دغه برید وسو د دواړو لوریو ولې ډزې وسوې. خو دواړو لوریو ته ځایي سرچینې او ان د طالب چارواکو د کورنیو چارو وزارت لوري هم یو بیان اغلی دي چې هغه وایي دغه برید وسو دواړه غاړې یو بل تورنوي چې لومړی ډزې مقابل لوري وسوې. خو تر اوسه پورې د پاکستان لوري کوم بیان نه دی راغلی، یوازې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لوري بیان اغلی دي. هغه وایي چې دوی هڅه کوي د طالبانو حکومت او همدغه د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو دغه شخړه بند شي. ځایي الته عیني شاهدان وایي چې غرمه مهال شاوخوا یو بجه د پښتونخوا په وخت ډزې واورېدل شوې چې تر هغه سمدستي وروسته دغه د تورخم دروازه هم بنده شوه او دواړو لوریو ته چارواکو هلته چې کوم کسان وو ولسي خلک وو هغه له هغه ځایه لرې کړ چې وایي تر څه وخت پورې د ډزو دغه د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کېدې او تر هغه وروسته بیا دروازه دواړو لوریو ته بنده شوه. وروستي رپورټونه داسې وایي چې لا هم دروازه تړل شوې وه او تر اوسه پورې که څه هم بیا د ډزو ژغونه نه دي اورېدل شوي تر څه ساعت مخکې او دروازه لا هم بنده ده. تر څه کوم وخت ځای پورې چې د تلفاتو په حق تاسو پوښتنه وکړه، تر اوسه پورې هیڅ یوې غاړې د تلفاتو په حق څه نه دی ویلي چې څوک په دې کې ټپیان شوي هم دي او کنه، کومې غاړې ته تلفات شته او کنه.
د مشال راډیو په ریپورت کې راغلي دي چې یو پاکستانی سرتیری په دې پیښه کې ټپي شوی دی او څلور طالبان په دې نښته کې وژل شوي دي او کومې منبع چې دا خبره هم کړې ده خپل هویت افشا کړنه ده. په هر صورت راځو بلې پښتنې ته او بلې مسلې ته. پېښور کې د افغان زده کوونکو ښوونځي هم بیرته پیل شوي دي. پاکستان کې موږ څومره افغان زده کوونکي لرو او د تعلیمي کال په پیل کې زده کوونکي څه غواړي؟
لکه د افغانستان په ډیری تودو سیمو کې دلته پښتونخوا کې هم نن لومړی ورځ وه د کال د مکتبونو د ښوونځیو او همدغه سی په پېښور کې هم ټول ښوونځي نن لومړی ورځ وه. دلته د افغان زده کوونکو تر ډیره پورې د کتابونو د نشتون ستونزه یادوي او له دې سره چې دلته د نجونو زده کړې هم روانې دي، فعال دي او په پېښور کې د طالبانو حکومت چې دا وخت د هغوی ډیپلوماټان په پېښور په کونسلګرۍ کې دي، هغوی وایي چې تر سل زیات ښوونځي هم د نارینه او د هلکانو لپاره او هم د نجونو لپاره شته چې نن یې لومړۍ ورځ وه. او په همدې ترڅ کې د پېښور په خوشحال خان علي لیسه کې یوه غونډه هم شوې وه چې موږ یې دغه ریپورټ پرې تیار کړی دی.
په دغه سلام زده کوونکي د غونډې د مشر میلمه هر کله کوي. په پښتونخوا کې میشته د افغان کډوالو د یو شمیر نورو ښوونځیو په څیر دلته هم د ښوونځي د زنګ غونډه کیږي. ګڼ شمیر تنکي زلمیان د خپل هیواد د خدمت په هوډ راغلي دي.
نن دا زمونږ د سکول اولنې ورځ د خوشحال خان لیسې کې سبق وایو او موږ غواړو چې بره لاړ شو، زمونږ هواد جوړ شي، هلته د خلکو خدمت وکړو، زمونږ ملک ترقي وکړي، مخکې لاړ شي، موږ نه یو څه جوړ شي، تعلیم وکړو، موږ نه یو څه جوړ شي، ډاکټر شو، یو څه موږ نه جوړ شي، د خلکو خدمت وکړو، زمونږ هواد مخکې لاړ شي.
زه غواړم چې آینده کې استادانه جوړ کړم او خپل افغانستان لپاره شاګردانو ته سبق وخیم او هغوی ټولو دنیا کې خلکو ته سبق وخیم.
د خوشحال خان عالی لیسې استادان وایي د افغانستان له اوسنیو واکمنو هیله کوي چې د وطن د نجونو او هلکانو دواړو لپاره دي د زده کړو زمینه برابرې کړي، ځکه چې د دوی په خبره علم پر نر او ښځه دواړو فرض دی.
نو خزه خود ټولنې نیمه پای کړه ده، نیمه ټولنې د خزونه بلکې د خزه تعداد زیات هم دی شړونه. نو تعلیم یافته مور پوه مور هغه خپل بچی داسې روزل شي چې هغه به تعلیم مور نشي روزلی، بنا ان دا د دین حکم دی او اسلام حکم دی چې باید خزه او نر تعلیم وکړي، دوی باندې علم فرض دی. د چارواکو نه د اوسنیو چارواکو نه چې زمونږ په دواګانو باندې زمونږ په قربانۍ او زمونږ په هڅو او هان باندې راغلی دی او د ملت قرباني ورکړې ده او د دې ارمان دپاره شي د ملت د دې زخمونو دپاره مرهم پټی شي بنا ان د دوی نه دا هیله ده خواهش دی درخواست دی ورته چې د تعلیمي ادارې د ښځو او نارینه په مخ باندې خلاصي کړي تخویې کړي او ملاتړ یې وکړي.
په پېښور کې د شوونځي زنګ دی غونډه کې طالب ډیپلوماټانو هم ګډون درلود او په خپل وار سره دوی هم تعلیم پر هر نر او ښځه فرض وباله.
موږ به دا شو چې شهر به دغه بچان چې دي دغه نارینه به شو روزو د خیر سره او د هغه لپاره به ان شاء الله په آینده کې تاسو یو دا پښتنه خو یو نه ده تکرار شوی چې وسې باز ما څخه کې اجازه جواب درکوم کنه بار بار ما اوریدل دي کنه عموماً کہ اسلام پسا تھا بانجرا واخلو اسلام دواڑو تھا تعلیم ورکی کھانا داس علم سا چاغ پر نر باندھے ہم فرض دی اور پرشد باندھے ہم فرض دی کھانا نو دجے دپارے ان شاء اللہ تعالیٰ البتہ یو شی کہ یو منفی پینٹ پکشی کی بھی دہاغ دپارہ وہ کوشش کی کھانا چاغم مخلوط نظام دی مخلوط نظام دغ اختلاط ختمی جو باقی ودی خواتا ہر قسم علم سے دی آغا بدوئی تو ارتول کی جی ان شاء اللہ تعالیٰ لار بھی جدلا کی جی مکاتب بھی جدا کی جی ٹرانسپورٹ بھی جدا کی جی کنا اسلام او مسلمانان امارت اسلامی دی ترجمان دی ان شاء اللہ تعالیٰ.
په پېښور کې د افغانستان قونسلګری چارواکي وایي په پښتونخوا کې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي سوي تر سلو زیات شوونځي فعال دي چې پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي. په دغو ټولو شوونیزو ادارو کې د افغانستان د تودو سیمو په څیر نن د کال لومړۍ ورځ وه. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه،
د کم وخت په افغانستان کې دوی د فعالیت جواز لري، څومره تخنیکی وسایل او د استخراج ماهر مامورین او کارګر لري، یا مثلا څومره بودیجه لري او نړیواله کاری تجربه. مهرباني
د سپیناوی تور مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
دغه غلط معادن خارجانو ته ځکه ما ورکوي افغان باید ورسره وي. دا په ورین تند امارات اسلامي و مانو مو غواړو چې دغه کبانو د نیولو چل زده کړو.
نو د دې په اساس باید دا داوطلبي وشي او دا قراردادونه چې هر وخت تر چا ته ورکول کیږي اول دې دا قرارداد نشر شي. دوام غټترین مشکل په دې کې دا وینم چې دا څونه کمپنیانو چې کم زیاده تبعیات کړو هم داخلي هم خارجي د دې نوم مخکې چا داسې نه دی اورېدلی نه چې په انټرنیټ کې هم څه وګوري څوک یې نه څه پیدا کولای چې دې کم کم معدنو باندې یا ترکیانو کار کړی دی یا دا انګلیسانو کار کړی دی.
حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ باندې.
بیا هم خراغلاست د سپتمبر په دمه نیټه په لندن کې د ملي محور په کوربتوب د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې ګڼ شمېر افغان کارپوهانو، اکاډمیکو څیرو او ټولنیزو شخصیتونو برخه اخیستې وه. د دې کانفرنس د اجنډا او د دې کانفرنس کې څه ویل شوي دي په دې اړه د ملي محور د مشر ډاکټر خوشحال روحي سره خبرې کوم چې له لندن نه په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. روحي صاحب سلامونه، جوړ په خیر. په دغه تیرو دوو کلونو کې موږ ستاسو د غونډو په څیر لزګونه غونډې لیدلې دي. ما سره هم د اوس تاسو د غونډې اعلامیا شته او هڅه کوم چې په دې کې داسې یو څه پیدا کړم چې له تیرو غونډو سره توپیر ولري. ممکن تاسو موږ سره مرسته وکړئ په دې برخه کې. زه خو داسې یو شی نه وینم چې متفاوت وي او تاسو هم په دې اعلامیه کې لیکلي دي چې په څو غونډو او مجلسونو باندې د افغانستان ستونزه نه حل کیږي، خلک عملی اقدام ته انتظار دي. عملا تاسو څه کولای شئ؟
ډېر زیات مننه. لومړی خو تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دقیقا داسې ده چې د افغانستان غمیزه واقعا ډېره پیچلې ده. دا ډېرې اوږدې ریښې لري. 50 کاله پرله پسې جګړې، د نظامونو سقوط، پرله پسې یرغلونه، دا د افغانستان غمیزه ډېره زیاته پیچلې کړې ده او موږ باید دغه توقع ونه لرو. موږ تاسو ګورو چې د پرله پسې یرغلونو سره د نړۍ زبر ځواکونو دلته مداخلې وکړلې، ګڼ شمېر هېوادونو دلته مداخلې وکړلې. نو او گاونډیان پر لوڅه مداخله کوي نو دا توقع باید موجود نه وي چې موږ به واز یو کانفرنس کې یا یو څو کانفرنسونو کې به دا موضوع حل کوو. د عملی اقدام خبره تاسو کوي یو خو هغه مرګی دي چې وګړي عملی صلاحیت لري واک لري یو کله چې د کارپوهانو د صاحب نظرانو د مدني فعالینو د سیاستوالو بحث راځي نو د هغوی سره خو سولیز وسایل دي. سولیز وسایل په دې مفهوم چې دوی تحلیل کوي دوی خبرې کوي. په دې کانفرنس کې مهم خبره دا ده چې په دې باندې ټینګار وشو چې د یو ډیر منظم میکانیزم له مخې موږ باید یو ملي ډیالوګ باید پیل کړو. د ملي ډیالوګ خبرې کیږي معمولا خو تر اوسه پورې منظم اجنډا له مخې نه
زستاسو استدلال په دې برخه کې معنا چې د مدني ټولنې فعالان مخور او اکاډمیک شخصیتونه بل سبزار په لاس کې نه لري بلکې مدني حرکتونه او کولای شي چې خلکو سره کار وکړي. تاسو مثلا د تعلیم په برخه کې د نجونو د تعلیم په برخه کې د خلکو د بسیج کول لپاره څه کړی دي؟ له بهر نه خوستون ځن نه حل کیږي. امداوس د افغانستان نیمایي برخه له تعلیم څخه محروم ده او په اعتراضونو کې چې وګورئ یوازې نجونو د سړکونو او واټونو ته راوځي نور ټول شاته دي.
او د څه چې اول خو زه فکر کوم چې په اوسنۍ عصر کې د بهر او د داخل بیلول هم ډېر به دقیق نه وي. همداوس موږ تاسو له مجازي لارې موږ تاسو مرکې کوو. همدغه رقم سره د افغانستان سره موږ له همدې ټکنالوژۍ لارې وسیلو هر ورځ وسیلو هر ورځ هلته موږ ګاډي کې لرو تماسون لرو. د نجونو د زده کړو مسله چې ده دا زموږ لپاره هم ډېره یوه ملي مسله ده. شاید تاسو خبر وې په همدې برخه کې موږ د نجونو د زده کړو یو ملي کمپاین پیل کړی دی چې دا هم له مجازي لارو او هم په افغانستان کې دننه په دې برخه کې منظم کار کیږي. یو دغه حالت دی چې تاسو پوهیږئ چې هلته کله چې د اختناق او د استبداد حالت وي هلته کله چې هلته ډېرې عادي غونډې هلته هغوی ته اجازه نه ورکولی کېږي ډېر عادي حرکتونه هلته ځپل کېږي او ډېر ظالمانه ځپل کېږي. نو یوازنۍ لار همدغه ده چې هغه ځای کې چې موږ مسؤول غږ جګولی شو له هغه ځای نه به غږ جګوو. اما دا په دې معنی نه ده چې هلته دننه په افغانستان کې دا اړیکې نشته او هلته په افغانستان کې خلکار نه کوي.
صحیح. په دې وروستیو ورځو کې کابل ته د دینی عالمانو او ملایانو راشدرشه ډیره شوې ده. د وای سی ځینې استازي کابل ته تللي وو. د سویل کیږي چې د لندن نه هم یو شمېر ملایانو کابل ته سفر کړی ده. آیا تاسو له دغه دینی عالمانو سره کتلي دي؟ خپلې اندېښنې مو سره شریکې کړې دي. دوی له کوم پیغام سره له لندن نه کابل ته تللي؟
دوی خو د دوی د اجنډا نو موږ دقیق خبر نه یو. مونته موږ د دغه ډول حیاتونو او د دغه ډول سفرونو نه واځي هرکلی کوو بلکې موږ ټینګار کوو خو ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ دینی مراجع باید په دغه برخه کې جدا خپل مکلفیت ترسره کړي ځکه چې کوم بندیزونه چې د اسلام په نامه باندې هلته په افغانانو باندې او په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې دغه بندیزونه تحمیل کیږي دا له بده مرغه د اسلام په اړه یو ډیر ناسم تشویر او ډیر ناسم تفسیر وړاندې کوي او دا حتی موږ ویل شو چې دا یو ډول د اسلام لپاره د ننګ او داغ دی. نو په دغه حساب باندې اسلامي نړۍ مکلفیت لري. یو خو افغانستان د اسلامي امت یو برخه ده د هغوی مصیبتونو ته دوی باید توجه وکړي او دوی د بحران او مصیبت ته خلاص کړي او په عین وخت کې د اسلام له اړخه دوی باید یو واضح
ډیره مننه کوم سر
پیغام وړاندې کړي.
ډیره زیاته مننه کوم د ملي محور مشر ډاکټر خوشحال روحي چې په خبرونه کې مو برخه واخیستل. تاسو ته خوشبا او خمازیګر وړاندن په لندن کې. خدای په امان. د امخره غلاس روزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې ونی کې هینته زی چې د جیشل یا د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې په دې سرمشریزه کې د اقلیم پر بدلون د پورونو د بیا تنظیم او د اوکراین د جګړې په اړه بحث وشي. په ورته وخت کې د امریکا حکومت د سې شنبه په ورځ د دې سرمشریزه د پراخ په لمړیتوبونه په ډاګه کړی دی.
ولسمشر جو بایدن د سترو مخو سره هند ته ځي چې د جیشل په سرمشریزه کې برخه واخلي. سپینه مانی وای هیله لري چې د شلو مخکفو بډایو او پرمختللو هیوادونو له ډلې سره په ګډه کار وکړي.
We hope this G20 summit
مون هیله لرو چې د جیشل سر مشري زبوخه یي چې له اقتصادي پلوه د نړۍ پیاوړي هیوادونه هتا پډېرو سخت حالاتو کې هم یو ځای کار کولای شي. پنوی ډیری کې زموږ تمرکز به د مخ پر ودې هیوادونو سره مرسته د امریکا د خلکو لپاره د اقلیم څخه تر ټکنالوژي پورې د مهم لومړیتوبونو په برخه کې د پرمختګ او د جیشل فورم سره د ژمنتیا په اړه بحث وي تر څو اغیزناک ثابت شي.
د هند په پلازمینه نوی دلی کې غونډه به پر هغو مسلو باندې متمرکز وي چې ټول غړي هیوادونه تل پرې موافق نه دي. د بیلګې په توګه د اوکراین جګړه، اقلیمی بدلون، د څو اړخیزو بنسټونو د سمون لپاره فشار چې مخ پر ودې هیوادونو ته مالی مرستې چمتو کوي او هغه احتمالي پریکړه چې د سازمان ته د افریقایي اتحادیې 55 غړو هرکلی وکړي. شنون کې وایي په سرمشریزه کې د نړۍ د دوو مهمو مشرانو د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د چین د ولسمشر شی جینګ پین نشټون به د دې غونډې پر بهیر اغیز وکړي.
خو زه فکر کوم چې دا ښه خبر دی چې پوتین پریکړه کړې چې د سرمشریزه کې ګډون ونه کړي، لکه څنګه چې هغه تیر کال د بالی په غونډه کې ګډون ونه کړ، او حتی دا ښکاري چې د چین ولسمشر شی جین پینګ هم ممکن څرګند نشي. دا به د نورو ټولو هیوادونو لپاره اقدام کول ډیر اسانه کړي.
کله چې په سرمشریزه کې د شی د نشټون په اړه وپوښتل شول، بایدن وویل خوسپینه مانی د بایدن او شی د دغه لیدنې په اړه څه نه دی ویلي او شنون کې وایي چې دوی هیله لري چې ډیلی او بیجنګ به د چین د یوې نوې ځمکنۍ نقشې په اړه خپل اختلاف پای ته ورسوي چې هند ورسره شخړه لري.
په سیمه کې جیوپولیټیکل تاوتریخوالی یقینا د هند د جیشل سګنی سرمشریزه نه د مخه موجود دا حقیقت دی چې اوس ډېر شوی او په دې سرمشریزه کې په دې مسلې تمرکز به غوره نه وي. زما هیله او تمه به بیا دا وي چې د اقتصادي مسلو په اړه د دې سرمشریزه طرحه جوړه شي چې دوی وکولی شي سرحدي شخړې په جلا کټګرۍ کې واچوي.
د شلو بډایو هیوادونو دغه سرمشریزه د شنبه په ورځ د هند په پلازمینه نوی دلی کې پیلېږي. برښنا عمرخیله د امریکا غک واشنگتن.
په نورو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو ناڅاپي سفر نن د چهارشنبه په ورځ د اوکراین پلازمینې کیف ته تللی دی. د چارواکو په وینا دغه سفر موخه دا ده چې بلینکن د اوکراین درې میاشتنی دفاعي پلان وارزوي او د امریکا د دوامدارو مرستو ژمنه تکرار کړي. اوکراین ته په رسیدو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وژل شویو اوکراینی سرتیرو په هدیره کې د ګلو ګېډې کې خودلې. بلینکن د خپل اوکراینی سیال دیمیترو کولیه با سره کتلی او ټاکل شوی چې د ولسمشر ولودمیر زلنسکی سره هم وګوري. ساکال د ولسمشر بایدن پر ځای د هغه مرستیاله کاملا هاریس د سویل ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په سرمشریزه کې برخه اخیستي. د ولسمشر بایدن غیابت ځینې خواوې خوابدي کړي دي، خو میرمن هاریس ټینګار کړی چې د آسیا سویل ختیځ حوزه د امریکا لپاره مهمه ده او دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د آسیا سویل ختیځ برخه د امریکا او چین ترمنځ د سیالیو یو حیاتي ډګر ده، په خاص ډول کله چې د جنوبي چین د سمندر موضوع په منځ کې وي. د ساکال په لومړی او 15 میاشتو کې اروپایي هیوادونو د پناهغښتنې 509 نظر غوښتنلیکونه ترلاسه کړي. دا څنګهل کېږي چې د 2023 کال تر پایه به د غوښتنلیکونو رقم له 1 میلیون څخه اوچت شي. د اروپایي اتحادیې د پناهغښتنې ادارې په وینا د شمیرې د تیر کال په پرتله 35 سلنه زیاتوالی ښیي. په اروپا کې له سوریانو وروسته ډېر پناهغښتونکي افغانان دي.
د اروپای ټولنې د پناهغښتنې ادارې په یو راپور کې ویلي چې د سکال په لومړیو 15 میاشتو کې 15,000 پناهغښتونکو خپل غښتنلیکونه اروپایي هیوادونو ته استولې دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې سوریایانو، افغانانو، وینزویلایانو، ترکانو او کولمبیایانو اروپایي ټولنې ته زیات شمیر غښتنلیکونه استولې دي چې په مجموعي ډول د غښتنلیکونو 40% جوړوي.
ګڼو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو د وجې زیاتره افغانان او د افغانانو کورنۍ غواړي چې ځان اروپایي اتحادیې ته ورسوي، اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي او خپل ژوند پرمخ بوزي. همدغه سي په ترکیه کې داخل په ترکیه کې د افغانانو سوز بیخي ډیر شوې دي په سرحداتو کې ځوانانو سره غیر اخلاقی او غیر انساني کړنې رامنځته کیږي همدغه سي په سرحداتو کې ځوانان وژل کیږي ځوانان وهل کیږي
د دغه ادارې ارزونې خایي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې بهیر کې زیاتوالی راغلی دی او د سوریایانو او افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د ټولو غوښتنلیکونو 40% جوړوي د دې ادارې د راپور له مخې د روان کال تر نیمایي پورې 8000 سوریایانو او 55000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د میشته کېدو لپاره غوښتنلیکونه دغو هیوادونو ته سپارلي دي اکثرا دا شمېر افغانان مسلکي او د لوړو زده کړو خاوندان دي دغه افغانانو ایران پاکستان او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته د کډه کولو وروسته هڅه کړي چې په قانوني او غیر قانوني توګه ځانونه د اروپا تر څنګ امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ورسوي
متاسفانه زموږ ډیر کادرونه د وطن هغه کادرونه چې په مختلفو اداراتو کې کار کوي هغه کادرونه چې پونتون استادان ول نه یوازې دا چې دوی اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول یا غوزی په دې وروستیو کې د برازیل لارې امریکا او کاناډا ته هم راځي چې دغه لار ډیره خطرناکه ده
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR د وروستي راپور لمخه اوس مهال 9.2 میلیونه افغانان په نړۍ کې په اجباري ډول بیکور شوي دي چې دغه شمیره 15.8 میلیونه د پناه اخستنې وضعیت ته ورته وضعیت سره مخ دي او 3.25 میلیونه په کور دننه بځای شوي افغانان دي احسان لاریوزای امریکا غاګ واشنگتن
یو افغان یهودی چې 15 سال وخت کاله مخکې له افغانستان څخه امریکا ته کډوال شوی وای په کابل کې مسلمانو هیوادوالو سره خوږی خاطرې هېرې کړې نه دي او کله چې امنیتي وضعیت په هیواد کې خشینو بیرته ستنیږي د ظفر بامیانی د ریپورت ژباړه له غورځنګ څخه اورو
د هغه اصلي نوم عارف شربت خو په امریکا کې ورته هری وای دا افغان یهودی چې اوس مهال د متحده ایالاتو سیدون کې دی یو نږدې نیمه پېړۍ کېږي چې په دې هیواد کې ژوند کوي خو کابل یعنی د هغه د زیږیدلو ځای هیر کړی نه دی او د بیرته ستنېدلو هیله یې په زړه کې ده هری یو اویا کلن دی او د امریکا د نیویارک په ښار کې د قیمتي ډبرو په سوداګرۍ بوخت دی
هر کس آرزو داره که به خانه خود پس برسه هر کس مرد و زن همگی ما خوب وطن وطن است دیگه وطن امو هوایش میوه‌هایش خوراکایش مهمان‌نوازی افغانستان انسانیتشان و محبتی که به مردم داشتن به دنیا نیست ولی اگر که امکان داشته باشه ما فردا میرم سه تیکت میگیرم میرم فردا
دغه افغان یهودی وایي چې افغانستان ته د هغه د ستنېدو وازینه خند په دغه هیواد کې د قانون د حاکمیت او عدالت نشټوالی دی هری وایي چې له افغانستان څخه شاوخوا 15 کاله مخکې وتلی دی خو د خپل هیواد خاطرې هیڅ کله نه هیریږي
شورنخوت از شریخ از بسیار عالی بود سه به اندازه بسیار خوشمزه بود زه تمام از یاسب نچرل بود طبیعی بود هیچ کمیکل نداشتیم سه نه پامادارش نه بادرنگش نه هیچ میوهش یا مرغایش سب هیچ از این کمیکل نبود اینجا در امریکا 90% کمیکل است
دغه افغان یهودی وایي چې نړۍ د طالبانو فعالیتونه څاري او ټول پوهیږي چې د نجونو ښوونځي تړلي او ښځې له کار څخه منع کړي دي
یا هم شریعت اسلام میخواین که به زور به مردم چیز کنن اسلام نگفته که دختر نباید که مکتب نره اسلام نگفته که با دختر نباید کار کنم یا یک شریعت پیش میارن که یک دکتاتور میگه ما دیگه یک فلسفی شلان
طالبان ادعا کوي چې د دوی په واکمنۍ کې د ټولو قومي او مذهبي اقلیتونو حقوق ته درناوی کی خوده غدل تل په مذهبي اقلیتونو باندې د محدودیتونو او فشارونو په لګولو تورنه شوې ده په افغانستان کې له جګړې مخکې په زرګونه افغان يهودان په کابل او هرات کې اوسېدل خو په تیرو څلورو لسیزو کې دوی خپل هیواد پریښودی دی او د 2021 کال د اگست په میاشت کې د محمد اشرف غنی د حکومت له نسکورېدو څخه وروسته په افغانستان کې وروستۍ پاتې شوی يهود زیولان سیمنتوف حمله افغانستان څخه وشړل شو
غورځنګ د امریکا غا واشنگتن
پښتو خبرونه پایتور رسیدله اوس مو د